السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 26 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام روښانه مستقبل لرو. په اول خبرونه له عبدالحقا کړو.
سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدعوه القرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزادې راډیو خبریاله خوشی سوي ده. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدعوه القرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده. د دې له مخې به د یادې ډلې ټولې اساسي کنګلسي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کم کس به ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبه د ورځې بیان وایي چې د درادم خیلو تاریخ ګیدړ ډله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د هغه برید چې پکې 132 ماشومان وژل شوي وو تر څنګ په یو شمېر نورو ترګریزي کاروان کې ککړ دي او د یادې ډلې مشر عمر منصور په بچا خان په نوم د سوي برید جوړونکو د خبر پانی له مخې یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبریال په تښتونه او 2008 کال کې د یو پولندي خبریال په وژنه کې هم لاس درلود. خبر پانی د جماعت الدعوه القرآن ډلې په اړه زیاتوي چې په پېښور کې میشته دغه ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکر طیبه سره کلکې اړیکې دي. د یادې ډلې په اړه خبر پانی وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت څخه یو برتانوي امدادي کارکونکي لنډا نارګرو تشتولې او وژلې و. د پاکستان د داخلي چارو وزیر نادرا ته حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سو شناخت کارډونو له سره تصدیق وکړي. چودرن سار دا حکم له هغه وروسته ورکړی چې د افغان طالبانو مشر مولا منصور اختر په ډرون کې تر وژل کې دروسته د ولی محمد په بدل نوم د هغه شناخت کارډ او پاسپورت ومندل شو. د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد کې د نادرا په ځانګړې غونډه کې چودرن سار حکم ورکړ چې د شناخت کارډونو په اړه دی په دوه ورځو کې یو تګلارې جوړ شي او دې ته دی وکتل شي چې څومره بهرنیانو ته پاکستانی کارډونه ورکړل شي. د دا هم ویل چې د بهرنیانو کارډونه دې بند کړل سي. همدغه شان د داخله چارو وزیر د نادرا مشر ته امر وکړي چې د درغلي کوونکو پر ضد هم اقدامات وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مالی مجموعي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مجموعي مالی بجټ په تر څلور سوه اته ارب روپیو زیات وي. دا خبره د صوبې د خزانه وزیر مظفر سید د نن په پېښور کې د بجټ په اړه د رابلل شوي غونډې وروسته مشال لیډو ته وکړه. د زیاته کړه چې دا ځلې په بجټ کې د ژوند د بېلابېلو خلکو ته اسانتیاوې ورکوي.
نوکرانو ته سہولیات ورکو، طالب علمانو ته سہولیات ورکو، مزدورانو ته ورکو، غریبانو ته ورکو، مریضانو ته ورکو. سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي. دی وجه نه لزه په دې پوزیشن کې نه مچ تاسو ته هغه نټ پوزیشن کې ویم خو ډېر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
مظفر سید قسم د کلنی ترکیاتی بجټ رقم ونه شو دی خو ویل دا به د تیر کال تر 132 ارب روپیو زیات وي. په پاکستان کې جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلک یو کس وژل شوی دی. د دې ډلې ویان سلیم الدین مشال ریډو ته ویلي چې داود احمد نومې کس د چهارشنبې په ورځ د کراچي په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو وژلی. د دې پېښې د پاړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو یو چارواکي یوسف رضا وایي چې رپورټ یې د څلورو نامعلومو کسانو پر ضد لیکلی خو لا یې هم څوک نیولی نه دی. تېرې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د وژنې ذمهواري قبوله کړې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات کړي. حمدالله موهید پرون د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بی پایلټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر منصور وواژه او د پاکستان د کورنی چار وزیر چودري نصالی خان دا برید د نړیوال قانون خلاف وبللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا وایان تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د واندویانو په ګډه خبرې غونډه کول که طالبان د سولې خبره ونه مني او د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل شي. د پوینا د افغانستان حکومت د طالبان په لیکي کې وروستي بدلونونه له نږدې څاري او پر طالبانو غږ کوي چې له دې موقع په ګټه اخیستو پر امن ژوند تیرولو ته مخه کړي. ښاغلی غولزنګ زیاته کړه چې د طالبانو کمزوري حالت ته په کتو سره افغان حکومت خپل ځواکونه هڅولي چې خپله مبارزه چټکه کړي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شو. له دې سره تیل تیلودونکي اقتصادونه له روس او قزاقستان واخلي تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسیدلې. دغه بای چې د روان کال په پایل کې د دې سربیره هم $20 وای چې ایران تر بندیز پورته کېدو وروسته د تیلو تولید زیات کړی وو. په آذربایجان کې د آزادی اروپا و آزادی ریډیو خبریاله له هغه وروسته خوشی شوی چې د هیواد سپریم کورټ د دې سزا له اونیمو کلونو څخه درنیمو ته راکم کړه. له خوشی کېدو وروسته خدیجه اسماعیلو د خپل کار جاری ساتلو هوډ څرګند کړ. عدالت د فیصله د چهارشنبه پر ورځ د اغل اسماعیلو د درخواست راوریدنې وروسته وکړه. د اوریدنې پر وخت دا په عدالت کې نه و خو تر پریکړې لږ وخت وروسته له جره خوشی کړل شو. د راوتلو سمدستي وروسته اسماعیلو پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل شې چارې زله زندان راوتم زیاته کړه چې ستاسو د ټولو مننه زه پیاوړی یم او جذبه مې تانده او خبریالی په توګه به خپل کار جاری ساتم. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په ۱۵۵۵ پیسې اغستل کیږي او په ۱۵۹۰ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په ۱۳۵۵۵۰ پیسې او په ۱۳۵۰ روپۍ. یو یورو په ۱۳۵۰ پیسې او په ۱۳۸۰ روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په ۲۸ روپۍ۷۰ پیسې او په ۲۸ روپۍ۹۰پیسې. د سعودي عرب ریال په ۲۸ روپۍ او په ۲۸ روپۍ۶۰پیسې. یو افغانی په ۱۵۵ پیسې او په ۲۵۵ پیسې. او ۲۶۸ ایرانی ریال په پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او ۲۸۸ ایرانی ریال په پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. وسته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې باران وي او په بنو او کوټه کې آسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات سلویخ او کم نه کم سلیریش. بنو کې سلویخ او درویش او کوټه کې به زیات نه زیات سلور دیرش او کم نه کم 44 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واورئ د امریکا بارنو چارو وزارت دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړې دي. معلومات درکو. د پښتونخوا خزانه وزارت د راتلونکي بجټ په اړه یو غونډه کړې. د صوبې خزانه وزیر وایي
د پرمختګ د کارون لپاره خو لا شوې نه ده، خو د تیر کال په نسبت چې ۱۴۲ ارب روپیو ته مونږه الوکیټ کړی وي، مختص کړی وي، دا غې نه بډیر ان شاء الله.
په مومندو کې ماشومان وایي چې د یو استاد په موجودګۍ کې په ښه ډول تعلیم نشي حاصلولی.
مونږه می سیوار مونږ د حکومت په لمی سره ولیږي. مونږه په ځمکه کې راتونه نشته دی چې مصرانه شي. مونږه به دلته چیروندو وکړو.
په اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرګرمیانو حال درکو.
چې کله مونږه مکتب دوره لوستنه واقعاً ډېر ستونزې او مشکلات سره مخ شو، حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې وې. مونږ به پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کې په مختلفو بخشو کې به هم کارونه کول، مثلا اوبه به هم خرڅولې.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي دي او پرې بندیزونه اعلان کړي دي. په دوی کې یو ډله د ټی جی جی یا تاریخ ګیدړ ګروپ ته او بل جماعت الدعوه القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خبرو او خوشا سیمو کې فعال دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دې لیکلړ کې شامل کړي دي. غلام غوث پرې له پېښوره معلومات لري.
د تاریخ ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یوه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو برېټانوي خبریال تښتولی و او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکر طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړې د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وژلی و. د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د یادو ډلو شاملولو سره به د دوی په فعالیتونو سه اغېز پرېوځي او کنه. نو په جواب کې نوموړي وویل
اگلی نے بینکوں کے ایسا اکاؤنٹس کو روکڑی دی نہ اگلی پدوے خارموں کے چرتا اسی نو بغرون کے ناشتے یہ اگلی فنڈنگ چکم دے پا کیش پانی کی گی اگلی بانے پدے بانے فرق کڑو پروز ہی نہ گئی تھا یو نفسیاتی طور بعد تو ویری شیش یو گروپ دے آگا بین المللی طور بعد آگا یو دہشت گرد گروپ چکم دے قرار شوے دے خو باقی اگلی بانے داگی پا ملیات باندے یا داگی پا فنڈنگ باندے یا نور داگی چکم کاروائن دی اگلی بانے سفر
خو پا پیخور کی خبریال شمیم شاہید وائی تردے اڑان دے په یو شمېر ډلو بندیزونه لګول شوي دي خو بیا وروستو هغه ډلې په نورو نومونو خپل فعالیتونه ترسره کوي.
پکار ده چې یو داسې نظام راشي چې په دې باندې چې ملل متحد یو شي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د لاین 11 نه وروسته په ډېرو زیاتو تنظیمونو باندې چې هغه کې القاعده هم ده په هغه کې طالبان هم دی په هغه کې ازبکستان اسلامي موومنټ هم دی په هغه کې دلته د پاکستان کې دن ترهګره ترهګرو څو ګروپونه دي په هغې باندې پابندي لګېدلې وه. د هغې هغه خلک ځان نوم بدل کړي بیا په بله نوم باندې هغې خپل عملیات کوي خپل اکټیویټیز جاري ساتي. زه دا وایم چې په کار نه دی چې داسې یو نظام په کار دی چې یو فیصله وشي په ټوله دنیا کې هغه عملي شي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویشت.
د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د شناختي کارډونو جوړولو کامي ادارې نادرته په ملک د جاري کړل شو شناختي کارډونو د بیا تصدیق کولو حکم ورکړی دی. د نوموړي دغه حکم په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو پخواني مشر ملا اختر منصور تر مړینې وروسته په پیدا شوي صورتحال کې مخې ته راځي چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په یو بدل نوم دغه پاکستاني شناختي کارډ او پاسپورټ ترلاسه شو او دغه تصویرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د شروع په ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په نادره هډ کوارټر اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دغه مهال چودري نثار علي خان د نادره محکمې چارواکو ته هدایت وکړو چې په دوه ورځو کې د کړنلارې جوړه کړي چې په څه ډول د ملک د ټولو وګړو د شناختي کارډونو دوباره تصدیق وکړي شي چې دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختي کارډونه جوړ کړي دي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې غیر ملکیانو شناختي کارډونه دې په فوري توګه بلاک کړي شي او نړۍ ته دا پیغام نه لیږل کیږي چې څوک هم وغواړي د پاکستان شناختی کارت ترلاسه کولی شي. چودري نثار علي خان د نادرا چیرمن ته حکم ورکړو چې په یاد محکمه کې د درغلي کوونکو پر ضد فوري کاروایی وکړي. خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې حکومت همیشه د سبد پیښې وروستو ګامونه پورته کوي. په کار خدا ده چې د وړاندې څخه یې داسې نظام جوړ کړی وي چې چا په غیر قانوني توګه د پاکستان اسناد نشوي ترلاسه کولی.
خبره ده چې موجود دے سسٹم خود نہ شی بدلا والے تدیر سے مطلب دے چی تدی ملک اتلس کروڑا یا شل کروڑا عوام چی دی سر ویہ قطاروں کے والا نے ویریفیکیشن بکی وی تو کدی دا مطلب نہ دا ہوٹل رکھا نہ چی یو شنا ہتی گڈ ورا نہیں دی سر ویہ تو قوم تے چور شب قطار کے ودرے گا
دا ذکر دا چ داخلہ وزیر دا حکم دو افغان طالبان مشر مولا اختر منصور سرا دا پاکستان شناختی کارڈ او پاسپورٹ دا موجودگی اورستو پیدا شوی صورتحال پرنا کے جاری کرے دے لاہور کے دا دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وائی
جو شناختی کارڈ کو ویریفیکیشن کی بات انٹیریئر منسٹر نے کی ہے
دا شناختی کارڈوں نے تصدیق کو خبر چے دا داخلہ چارو وفاقی وزیر کڑے دا نو دا بدا عام اولس لپارا دا سر درد نکم نوی خکاری خدا سی چی دوی پا خلق توائی چی تاسو نادرا دفترون تراشی او لزان سر ثبوتون روڑی او خلق با لکه دا مخ کی پشان یو وار بیا پا قطارون کی ودروی خو تر سوچی دا جالی شناختی کارڈوں خبر دا نو آغا خو پا دو طریقوں سر جوڑی گی دا طالبانو چی سمرا ہم مشر والی دا نو آغوی تا خو دا حکومت پا اشارہ شناختی کارڈوں ورکلی کی گی او دوی ملار رشوت ورکول دی نو حکومت دی دا دی دوانو لارو مخنیوی وکڑی
یاد دیوی چی موجودہ حکومت پا اقتدار کی در اتلو وروستو تر دی دمای دا دو لکونه زیات شناختی کارڈوں منسوخ کړی دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامہ یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شو دے پا دا قانون کی چھ دی
دے سیکشن ایک میں رواخلا 64 سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی و غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانو ونیز اخبرونا ہر چار شنبہ یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا خزانه وزارت د زیارت په ورځ د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ په اړه یو غونډه وکړه چې د مخالفو ګوندونو پارلماني مشرانو ته د بلنې پرتله د صوبې پخوانی وزیرانو وربلل شوو. د غونډې مقصد په راتلونکي بجټ کې د بیلابیلو سرکاري محکمو رایې اخیستلو، خو په دغه غونډه کې د هیڅ مخالف ګوند غړو ګډون ونه کړ. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره د راتلونکي بجټ په اړه خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې راتلونکي بجٹ پر کلا وړاندې کیږي.
روان بجٹ به انشاء الله منګا په د جون په ولنه هفته کې اشاره کې پېښ کو او د دې حجم با کم از کم د 13 کال د 488 ارب نه زیاتی
د پرمختګ د کارونو لپاره په کوم
ډول پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شو نه دا خو د 13 کال په نسبت چې 142 ارب روپۍ ته منګا الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غي نه بډیر ان شاء الله.
یو خبر څه چې د اپوزیشن ګوندونه به اعتماد کړي نن دا غونډه تاسو کا دا غي رای به پکې
اپوزیشن ګوندونو ته خو ما دعوت هم ورکړو خو داغی د نور مصروفیات د وجه نه اگر اغلی نه دی خو زمونږ فرندلی ماحول او زب خامخه اغی په د دې خبرو مو هم اغی لم پکارو چې راغلی به اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږ د شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله.
زمونږ صوبې لوی مسله دا او بو کوم ګټه د خالص ګټه د نت هارډ پراپرټ خبره کوم هغه به سمره وی راتلونکي بجټ کې او څه ملو دي
اول خدا دا چې موږ د غی سره کوم ایم ای یو موږ سره ساين کړی دا چې اغا 70 ارب روپۍ اغي موږ سره منلې دي نو پاره کې 25 ارب په دې کال کې موږ لا راکولو سټل اغه لا موږ نه دی راکړي 45 ارب روپۍ به روان کال کې راکړي دیو جنا عملن خو اغي خپل ایم ای یو اونر کړی نه دا زمون خواهش داده کوشش هم داده چې دا خامخا اغي انر کی زکه چې زمونږه په 13 کال چې اوس مونږه کم فیگرز اخلو نو 15 ارب روپۍ زمونږ اوس هم په دې روان بجټ د دوران کې چې کم کمټمنټ اغي کړو نو هغه هم اغي لا نه دی پوره کړو.
نو ټیکسونه و دغه په کې نه ځکه یا داسې سمره
ټیکسونه ټیکسونه پروګرام زمونږه نشته. البته زمون خواهش داده چې ریوینیو جنریټ کو او اگر ریوینیو په دې بنیاد جنریټ کو چې د هیلپ او با په هیلت لگی د زنګلاتو با هغه ډپارټمنټ لگی او دغه شانتبا په نه مختلف چکم ډپارټمنټ کې منګ ریوینیو جنریټ کولو مطلب هم دا دی چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ ودرېږي چې مخ پوړان دي چې کله سره لګ ډېر خپل کمې محسوس کی او ډپارټمنټ منګ راټټ کړی دي منګ راغ راټینګ کړی دي ان شاء الله العزیز او دا مو ته دې پر لویل دي چې د نو پیسو په ځای باندې اغه د چکم ریوینیو حواله ده هغه ریوینیو باغه جنریټ کړي او به خپل ډپارټمنټ باندې لګی. ادروایز اچ زما د صوبې نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کړي. دا د هغې دپاره یو تټ خبره هم ضرور موجود ده چې هغې خپل جاب ایزي اخلي نو ایزي به نه اخلي ان شاء الله. دې په لور هغې خپل ټارګټ پوره کړي.
مظفر سر صاحب په نوي بجټ کې راتلونکي مالکان کې څه اسانتیاګانې ورکوي؟ سهولیات څه ورکوي؟
نوکرانو ته سهولیات ورکوو، طالب علمانو ته سهولیات ورکوو، مزدورانو ته ورکوو، غریبانو ته ورکوو، مریضانو ته ورکوو. سپیشل پیکیج به پکې هم انشاءالله دا فائنل کېږي، روان دي. دې وجه نه لزه په دې پوزیشن کې نه مچ تاسو ته هغه نټ پوزیشن کې ویم خو ډېر زر به انشاءالله تاسو ویني.
دا و د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سعید. په دې وروستو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې له وسلوالو نه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمل توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې د زیاتوالي نه داسې څرګندېږي چې په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل له منځه تللي دي. خو بیا په پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د پېښور په ګډون په مختلفو سیمو کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولي. نور تفصیل دانی ساجمل پر رپورٹ کرے. په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي خو وسلوال نه دي ختم شوي.
خوز دا شکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطې دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیره غواړي چې راشي هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمنځ له سیخت نه پاتې دي. د دې نه دا معلومیږي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوی کندو کوم کې چې کوم لاجستکس ورته وایي وسایل چې کوم دي هغه لګون ته زیات پکار دي. دا هغه د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه داسې روچتلیږي. دیکھ اسپیشلائزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چودنو په مواد کې کیږي. هغه خپل دغه تبدیلی طریقه کار تبدیلی
د مې په یوه اجتماع بیا د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیعه مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس د هغه قتل شروع کړی دی. نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې دې سره چې کوم پولیس دی یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي ځکه چې هغه یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه دغلته ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي نو هغه کور ته تګ راتګ کوي. د هغه یو خاص مخصوص وخت دی، د هغه ځای معلوم دی، د هغه وخت ته تګ راتګ معلوم دی، د هغه ګاډی معلوم دی. نو دا سړي لپاره اسانه نه دی دغه دهشتګرد واقعیت.
په پېښور کې د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي. کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي. کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هیواد کې په 2015 کال کې وسله وسلوالو و سوا او شپک بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسلوالو 1090 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد نومي تن وژل شوی دی. بلخوا پولیس هم د پیښې پخلی کړی دی او وایي چې داود احمد د شپې خواوشا 10 بجې د خپل کور مخې ته ناست و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او د پیښې رپورټ د 4 نامعلومو کسانو پر ضد لیکل شوی چې پکې د ترهګرۍ دفع هم شامله کړل شوې ده. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچۍ گلشن اقبال سیمې د تانې د پولیسو چارواکي یوسف رضا د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې داود احمد نومیتن د خپل کور نه بهر سره د خپل یو بل ملګري ناستو چې نامعلومه کسانو پې ډزې وکړې، هغه پکې مړ او دغه بل ملګری یې جوبل شوی دی.
روزانه کې حساب ته روټین کې مطابق وو ګر سے بار بیٹھتے تھے.
دی وی لکه د نور کله پشان هم دې سره د خپل دغه گاونډي ملګری شمشیر د کور نه بهر ناستو، ځکه چې بجلی تلې وه. د وړاندې نه کومې دړه کې دوی ته نوې ورکړې شوې، بلکې د کلن چې دا تاڼه جوړه شوی نو د دې ټولنې د غړي د وژلو دا لومبۍ پیښه ده. ډزې د 9 mm تمانچې نه شوی وي او داود نمیتن 4 ډزه لګېدلې وو. د غبل گاونډي ملګری یې 2 ډزه پخپو لګېدلې او ژوبل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې د پیښې رپورټ د داود احمد د زوی په مودیت کې لیکلې شوی چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ د فهم لګولې شوې ده. بلخوا د احمدي ټولنې د ویان سلیم الدین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې داود احمد د مذهبي توپیر له کبله په نخه کړې شوی دی او یوازې په دې وجه وژلې شوی چې د احمدي ټولنې سره یې تعلق درلود. د سلیم الدین په وینا چې په کراچۍ کې تر دې دمه د احمدي ټولنې 1.5 غړي وژلې شوی دي، خو د یو تن وژونکي ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. وایي چې د قومي اکشن پلان د لارې دا ویلې شوی و چې مذهبي کرکه خوراونکو پر ضد به کلکه کاروایی کولی شي، خو د احمدي ټولنې پر ضد پراپیګنډا کوونکي نه یوازې آزاد دي بلکې د دوی لخوا اوس هم دغه نفرت خورولې شي. بلخوا پولیس چارواکي دا هم وایي چې FIR د 4 نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړې شوی او دوی هڅه کوي چې زر تر زره ملزمان ونیسي، او الا تر دې د مې کوم ملزم نیولې نه دی. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په شوکدر کې د شلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پکې یو استاد ګڼ شمېر ماشومانو ته سبق خای. د سیمې اوسیدونکو وایي د داسې سکولونو ماشومان خسته کړي نشي کولی. ماشومان وایي چې کله د استاد چټي وي نو هغه ورځ لوبي کوي. چارواکي وایي یوازې د شوکدر لپاره د شلو نه زیات نو استادانو د برتی کولو لپاره کوشش روان دي. شانواز ترغزی له معلوماتو سره.
یوازې په شوقدر کې د داسې سکولونو چې یو استاد پکې ټاکل شوی وي شمېر د شلو نه زیات دی. د دغه استادانو د کمی د پوره کولو لپاره صوبایي حکومت د NTS د امتحاني مقابلې د لاندې د شلو نه زیات نوي استادان برتی کوي. د شوقدر د منسوکا کلی د جنکو سرکاري پرایمري سکول کې هم یو استاد ده چې د ماشومانو په وینا هغوی د یوې استاد نه خیز زده کړې نشي کولی.
خدیجه مونږه می سیواله مونږ له حکومت په لمسره ولیکي مونږ په ځمکه کېنو راتونه نشته دی چې مصران شي مونږ به دلته چیروندو کو.
یاد سکول کې تر د 4 جمعات پورې 15 کلاسونه یا جمعتونه دي چې د یوازنی استاد لپاره دغه ماشومانو ته سبق خیل ډیر مشکل وي. استاد وای چې په دې سکول کې لسکم سل ماشومان دي او د هغوی کتابونه کاپي او روزانه د کور د زده کړو والا کار ورکول ممکن نه دي. بیا مې دغه کلی د یو اوسیدونکو سره خبرې وکړې.
سواب خان او بس می سیبا دا ډیر داغه د وژن لکه سکولم لکه شال دسې شو چې لکه د کلی ماشومان به ډیر سبق ویل نه خو د دې د وژن اوس نه وي وي مثال نشته دی اوس موږ ته سبق څوک وخی او نور خلکو ته مو داسې لکه دغه کوم افسران دي د اډوکیشن هغوی هم ته خبر دي 2-3 ځله مو ته ویل لې
لدی ورسته مې د خیبر پختونخوا د تعلیم سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره د یاد سکول په شمول د نور سکولونو د استادانو د کمی په اړه خبرې وکړي.
زمونږ په دې شبقدر کې یو کافي وخت نه دا قصه شروع ده، خو مونږ اوس 120 یا 130 ویکنسی چې کوم دی NTS لور کړی دي ان شاء الله ډېر زبر د اپوینټمنټس او په دغه باندې چې کوم په سکول کې دا مستر سنگل ټیچر نو هغه ان شاء الله حاجی
او یاد دیوی چې په شو قدر کې څمو د وړاندې دول سکولونه بند وو چې دا سات ټول سکولونه بیا روان شوی دي خو د استادانو کمی او ځین سکولونو کې د نوې ودانۍ جوړولو ضرورت هم شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو تاریخ ګیدار ډله او جماعت داوال قرآن د ترګرو په نړیوال فرصت جوړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر پاڼه جاری کړې ده او په دې کې دا ویل شوي چې د دې ډلو حساسیت څنګه شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کس ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د پاکستان داخله چارو وزیر نادرات حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاسوسي شنت کارونو له سره تصدیق وکړي. چودر مثال خان د حکم لا تر وروسته وکړي چې افغان طالبان مشر ملا اختر منصور په ډرون کې تر وژل کېدو وروسته د ده مړي سره د ولی محمد په نوم د هغه شنت کارډ او پاسپورټ وموندل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال مالي بجټ مجموعي حجم 4.8 ارب روپۍ څخه زیات دی. دا خبره د سوریې د خزانه وزیر مظفر سید نن په پښور کې د بجټ په اړه د رابرابرۍ سوې غونډې وروسته مشالې وکړه. د پاکستان جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلکي کسبونو سره دی. د دې ډلې وایي سلیم الدین مشال ودو وړي داود احمد نومي کس د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په شنې پاسینو کې نامعلومه کسانو په ډاکو وژلي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. دا خبره حمدالله محیط پرون مشال ودو کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید کمزوري حالت ته په کتو سره د جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا وایي او پرزنګ د کوم کمیټې ارګانونو د وایندونو په ګډه خبرې وړاندې کړي. دا خبره وکړه د خامو تیلو د یو بیرل قیمت تم پروان کال کې په لومړي ځل 50 ډالر زیات شو. د دې سره تیل تولیدونکي اقتصادونه له روس او قزاقستان وخت تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسېدلې. او په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزاد راډیو خبریالو له خبرو وروسته خوشی شوي چې د هیواد سپورت کور د دې سزا له اوو نیم کلونو څخه درې نیم کلونو ته راکمه کړه. له خوشي کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاري ساتلو خوب څرګند کړ.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال تور شو چې کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجې سیمه ایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثره کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ایوې اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې متاثره کېږي چې له وجې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي. نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی د دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ اندېښنې لري. نو ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق له خپلې پالیسۍ هم مثبتې ساتي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نکیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي. او دې لړکې تیر ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووجلی شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عضب اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان
جوړ کړو نو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه پلان دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثره جوړ کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سهولیات ورکولو ډېرې پیسې خرچ کړي کیږي، نو بلخوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکي د خپلو اوران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړې شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بلخوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظره وستی کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو لپکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي نو د هغې د بیا جوړولو لپاره د ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل په دې هم زر اعلان کړل چې په دې اړه د څه قسمه اختلافاتو مخه ونیول شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي دا پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وژل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پېښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولی شي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم ان وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورځپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د مذهبي علومو جوړه پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې څرنګه د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخکه. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیالي هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخ شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر لاړ شي. ورځپاڼه دا هم لیکي د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروري وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له فرخنده اسد نو اوریدله. د امریکای لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالرو پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو پوهانو په حواله ویل شوی چې د دغو پانګونو یا سرمایه کاری یوه برخه باید د پاکستانی وګړو د کاري استعدادونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د لاس انجلس ټایمز اوس پاڼې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو د اورګاډو د پټلیو جوړولو او همداراز د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د 46 اربه ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ایز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شوو پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ویل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیمه سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي چې په ترڅ کې به چین وکولی شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهداري په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان زوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وه نو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهدارۍ پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دوکانونه واچوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ډیلی بیس ټرست باندې لیکي د افغان طالبانو نوی مشر هیبت الله خونزاده چې په کندهار کې په 500 ورکوونکي جج مشهور و ډیر خطرناک دی. قسم د دفاعي چارو پوهان وایي چې په بلوچستان کې د ملا منصور وژنه د پاکستاني استخباراتو لپاره دا پیغام دی چې په دغه صوبه کې نور افغان طالبان خوندي نشي پاتې کېدی. خو هیبت الله خونزاده چې یو سخت انسان دی د لمین زوړل به ډیر آسان نه وي. د مقالې لنډیز له اسرار عالمو مندور.
ډیلی بیسټ ورسپان لیکي د افغان طالبانو نوی مشر چې د سخت درزی او ظلم لپاره مشهور دی ښکاري داسې چې د پاکستان خوښ دی. د افغان طالبانو ویبپاڼه لیکي 55 کلن هیبت الله خونزاده د 1983 په لسیزه کې د روسانو خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه. بیا په 1994 کال کې په افغان طالبانو کې شامل شو چې دا رنګ د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر په مشرۍ په افغانستان کې د خپل خوښي اسلامي نظام نافذ کړي. مولا عمر هیبت الله خونزاده په قندهار کې د طالبانو د پوځي عدالت مشر وټاکو او همداراز دا د طالبانو په عدالتي نظام کې تر ټولو طاقتور تن جوړ شو. خو د طالبانو ځینو مشرانو ډیلی بیس ورسپانې ته ویلي دي چې کله مولا عمر مشر وو نو هغه وخت کې هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې ګینیا خونزاده به مشر جوړ شي ځکه چې د دومره تجربه نه درلوده. خو د ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته ملا منصور اخونزاده خپل لومړی مرستیال جوړ کړو. یو پخوانی طالب قومندان ورسپانې ته ویلي چې په طالبانو کې په جزوي توګه د قبیلو پر اساس سیاست اهم کیږي. د ده په خبره چې کله منصور د طالبانو مشر اعلان شو نو ملا رسول چې د نورزی قبیلې سره تعلق لري د منصور له منلو یې انکار وکړ. خو اخونزاده چې د نورزی قبیلې سره تعلق لري منصور د دې لپاره خپل لومړی مرستیال جوړ کړو چې د ملا رسول پر ضد ترې کار واخلي او نورزی قبیله هم خفه نشي. سرچینې وایي په شروع کې دوی دا فکر کوو چې اخونزاده یو ساده ملا دی خو وروسته ډیر فعاله ثابت شو او یو وخت داسې وو ملا منصور چې د امنیتي اندېښنو له وجې پټ وو نو هیبت الله خونزاده د ډلې چارې پر مخ بوتللې. یو بل پخوانی مشر طالب قومندان وایي چې ملا منصور نه خود ملا عمر په څیر یو ښه مشر دی او نه هم د ملا منصور په څیر جدید سوچ لرونکی دی. د ده په خبره هیبت الله چې په جوړجاړي ډیر باور نه لري له افغان حکومت سره د ده په مشرۍ د سولې خبرې ممکن نه دي تر دې پورې چې طالبان خپله وایي د دوی نوی مشر ډیر سخت دریزه دی او په سیاست کې یې دلچسپي د نشت برابره ده. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د تر دې پورې اوریدلی چې هیبت الله خونزاده د طالبانو په رسنیو کې د طالبانو د ویډیوګانو او تصویرونو هم خلاف دی. خو یو لوړ پوړي افغان چارواکي بیا ویلي دي دا د پاکستان پورې اړه لري چې د طالبانو نوی مشرتابه ته څنګه بڼه ورکوي. د ده په خبره پاکستان د طالبانو رویه او سوچ بدلولی شي. نوموړی همدارنګ وایي د پاکستان اسټابلیشمنت کولای شي چې له طالبانو ترهګر ښه یا بد طالبان جوړ کړي. بلخو له طالبانو د جدا شوې یوې ډلې مهم قومندان مولا عبدالمنان نیازی وایي دوی د طالبانو د نوي مشر مخالفت کوي. د ده په خبره واضح نه ده چې هبت الله څنګه د دوی مشر وټاکل شو.
دا وو اسرار العالم مومند. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. په دې پروګرام کې به نن د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرګرمیانو حال ووره. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونې منور شاه جوړوي. راځي چې ووره.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي کې وی فاته په افغانستان کې خلک د جنگونو نستلی شوې او د جمهوریت د لارې په هیواد کې سول او ثبات غواړي. نو بلې خواته یې ځوانان د تعلیم اړخته ډیر مایله شوې او په بیلابیلو برخو کې د اعلی تعلیم ترلاسه کول نه پاز د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې کردار ترسره کول غواړي. د لړکې د دې هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د اعلی زده کړو لپاره نوي پوهنتونونه خلاص شوي چې د هیواد د مستقبل لپاره د نوي کول په روزنه بوخت دي. د مشال ریډیو د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې درته په دې ورستیو کې د ننګرهار ولایت د یو پوهنتون فارغ شوي ځوانانو حال درکو. په دوی کې یو ځوان راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم خالد احسان دی. د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما خپل زده کړې د اقتصاد په برخه کې د ننګرهار ولایت د الفلاج لور زده کړو د خصوصي مدرسې څخه پوهنتون څخه سرته رسولي. اوس مهال خوشبختانه د پوهنتون د فراغت سره سم یو نړیواله موسسه چې د بانک جهاني د خوانه په ننګرهار کې کار کوي د انکشاف لحاظ وزارت په چوکاټ کې هغه کې مې ځان ته دنده پیدا کړې ده او د دې ولایت د نظارت او ارزوي د مسؤل په توګه باندې خپل دنده پر مخ بیایم او خپلو هیوادوالو ته خدمت کوم.
دا چې افغانستان د تیرو سولسیزو راهیسې جنگونو ډیر ځپلې او خلک هم وخت په وخت د کډوالۍ سره مخ شوي، په دې حالاتو کې څنګه په اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې بریالي شو؟ په دې پوښتنه خالد احساس وویل.
مو خو چون کله چې په ابتدایي مکتبو کې تدریس لرم کوم ځای په مکتب یې لو په افغانستان کې جنگونه راغ کوم مکتبونه چې هغه ټول روان شو او خپل منځي جنگونه او بیا موږ پاکستان ته مهاجر شو او په پاکستان کې موږ په بخشن پور کې اوسېدلو نو هلته به موږ خپلې ابتدایي زده کړې کولې او بل اخره چې اتم نه هم ښوونځي ته موږ راغلو نو په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو د کرزي صاحب په مشرۍ باندې دلته بېرته راغلو. نو بیا دلته ښار کې سکول دی د ننګرهار های سکول په نوم، هغې کې مې ایډمیشن واخیستو. هلته مې خپلې زده کړې کولې. کله چې مکتب نه فارغ شوم نو غربت او اقتصادي مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وې، چون په افغانستان کې دولتي ادارو پوهنتونو ته کامیابېدل ډېر زیات مشکل دی چې غریب خلک یا د لرې اطراف ځوانان چې مکاتبو نه فارغ شي نشي کولی پارتانه باندې هلته لاړ شي. بیا بالاخره یو خصوصي پوهنتون چې ننګرهار کې په ډېر کم فیس سره په ډېر کم امکاناتو سره په ډېر لوړ معیار سره زده کړې شاګردانو ته ورکول، هغې کې مو داخله واخیستله او خوشبختانه پس د څلورو کالو زده کړو څخه هغې پوهنتون نه فارغ شوم.
نوموړی زیاتوي په ژوند کې یې ډېر مشکلات لیدلي خو کله یې هم همت نه دی بایللې او په هر حال کې یې د تعلیم سلسلې ته دوام ورکړی، بلکې لا هم پکې وړاندې تلل غواړي.
والا په ژوند کې چې کله موږ مکتب دوره لوستله واقعا ډېر ستونزې او مشکلات سره مخ شوه. حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې موږ به پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کې مثلا په مختلفو بخشو کې هم کارونه کول، مثلا اوبه هم خرڅول یا هم په ښار کې بل چې واړه غوندې مزدوري کول. خو موږ سره یو احساس او یو سوچ یو فکر او یو کمیټمنټ مو داسې کړی و چې موږ باید خپل مکتب سرته ورسوو، د مکتب څخه وروسته زده کړې وکړو. کله چې موږ مکتب خلاص کړو نو افغانستان کې مختلف پروژکتونه راغلي او دلته به خلکو کارونه کول چې زموږ تعلیم کم و نم شو کول، هغې کې کار وکړو. باوجود د دې هم دې تر څنګ چې موږ زده کړې کولې، موږ کار هم کولو، چون فیملي زموږ په غاړه باندې وه. هغوی ته باید موږ یو حلال رزق پیدا کړی وی، هغه باید موږ پاللې وی. نو ډېر مشکلات او ستونزې په دې لاره کې ګاللې دي. لوګې تندې سختۍ تکلیفونه هم په ځان باندې تېر کړي دي. خو یو سوچ او یو اراده او یوازې موږ سره و چې موږ به دې هدف او دې ګول ته ځان رسوو او بالاخره د خپل هغه قوي ارادي او د خپل قوي سوچ او خپل هغه مشن ته مو ادامه ورکړه او بالاخره په دې باندې موږ وتوانېدلو چې خپلې زده کړې او خپل مکتب پای ته ورسو اوسم پدې باندې اکتفا نه کوم او غواړم چې لا هم مخکې لاړ شم او لا هم خپل زده کړې لوړې کړم تر څو پورې چې افغانستان ته په آینده کې د یو خاص مسلک سره په پوره سپېڅلتیا سره خدمت وکولای شي.
په افغانستان کې نا آرامۍ ته په کتو سره خالد احساس وای که په ټولنه کې پوها او تعلیم عام کړی شي نو خلک به بیا جنگونه نه کوي بلکې خپلې مسلې به د خبرو اترو د لارې هواروي او دا مهم کار به ځوانان ترسره کوي.
دا یو خبره کوم دا وطن یا دا سیمه دا د دې جوړول دا زمونږ ځوانانو په غاړه باندې دي. موږ باید دې سیمې او د دې سیمې د ژغورل لپاره د زړه نه هڅې وکړو، کوششونه وکړو. ژوند کې ترخې خوږې راځي، ژوند کې ستونزې مشکلات راځي. دا ستونزې مشکلات په یو پلان او اصول سره باید د دې نه تیر شو تر څو خپلې سیمې ته ښه په اخلاص او په ښکاره مور سره خدمت وکړو. یګانه لار چې زمونږ د پښتنو د ژغورنې لپاره مفید تمامېدلی شي هغه د تعلیم لاره ده. که چیرې موږ خپل تعلیم سر ته ورسو په مختلفو فیلډو کې نو موږ کولای شو مختلفو فیلډو کې رغونه رامنځته کړو او خلکو تشویق کړو او تر څو پورې چې دغه سیمه د دې بحران څخه ووځي. اوس وخت کې چې موږ ګورو بدبختانه د زیاتره سیمو کې چې دا کوم تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي، د ځوانانو د احساساتو نه غلط استفاده کېږي، هغه همدا وجه ټوله بې تعلیمي ده. که چیرې چې دوی تعلیم ولري، دوی زده کړې ولري، دوی پوهه ولري، هیڅوک نشي کولی چې دوی د دې احساساتو نه غلط استفاده وکړي، بلکې دوی د ښه او بد تفکیک ډېر په اسانه سره کولی شي.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټولو ځوانانو ته، هم نارینه او هم زنانو ته، دا دی چې دوی باید تعلیم ته مخه وکړي په هر شرایطو کې چې د هغې نه استفاده وکړي، خپل تعلیم سر ته ورسوي، خپل زده کړې سر ته ورسوي. د هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي ډېر سوکاله، روښانه او ښه ژوند ولري. ښه مثال یې زه خپل د ځان وړاندې کولی شم. په لومړي سر کې ما مکتب په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره وویلې او پوهنتون مې په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره. نن د یو ښې وظیفې خاوند یم او په لرې پرتو سیمو کې چې زیاتره نام نه سیمې دي، دې باندې توانېدلی یم چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړم، د تعلیم زمینه برابره کړم. یو د ځوانانو یو بنسټ موږ لرو چې ځوانان په کې راکم شوي، چې هدف او مقصد مو ځوانانو ته د تعلیم اپرچونیټۍ نه برابرول دي. چې موږ په دې حساب کې په لسګونو ځوانانو راوستي دي په ننګرهار کې په مختلفو خصوصي پوهنتونو کې په ډېر کم فیس سره هلته دوی ناست دي. زه د خپل د معاش نه او زما غوندې نور ځوانان د خپل د معاش نه دې پیچونه لنډۍ تر څو پورې دوی پرمختګ وکړي او علم حاصل کړي او بیا په خپلو سیمو کې نور ځوانان علم ته تشویق کړي.
تاسو د خالد احساس خبرې واورېدې. نوموړی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د اقتصاد په څانګه کې یې اعلی زده کړې کړي. وایي که ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړي نو لرې نه ده چې افغانستان هم د نړۍ د بریالي شوي قابونو سره سیال شي. په دې موضوع نور حالم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د هغو افغان ځوانانو حال درکو چې اعلی زده کړې کړې دي او د وطن په پرمختګ کې اخته دي. دا ځوانان وایي یوازې د تعلیم له لارې هیوادونه ترقی کولی شي او دوی به هم خپل وطن د دغه لارې د نړۍ د قومونو سره سیال کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت خان وای د انجینرۍ په برخه کې یې اعلی زده کړې کړې دي او دا چې د یادې ولسوالۍ خلک په تعلیم کې د نورو سیمونو وړاندې روان دي.
دلته زمينه د تعلیم لپاره ډېره مسایده ده په کامې ولسوالۍ کې، خصوصا د دې خلک ډېر په اصطلاح باندې کامې ته د علم او ادب زنګو ویل کېږي. نو دلته څوک د تعلیم په اړه باندې څوک د چا مخنیوی نه کوي. دارنګ د خپلې نجونې او هلکان خپ خوشحالی باندې خونځیو ته پرېږدي. دلته تعلیم کچه ماشاءالله ډېره ښه ده، خونځیو کې استادان ډېر ښه تدریس ورکوي. البته لایق شاګردان چې ټول هغه خلک پکې درس وایي، که هغه غریب وي او که خان وي او که په هره کچه وي، دلته دوی سره کوم زور زیاتیا نه کېږي، په خوشحاله فضا کې دوی خپل تعلیم سرته رسوي.
نوموړی وایي په ټولنه کې ځوانان هغه کل وي چې خلک ترې ډېر امیدونه لري. په کار دي چې ځوانان خپلې دغه ذمهوارۍ هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
لکه څنګه چې پوهېږو ځوان په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، نو زما په نظر باندې کوم رشد چې هېواد ته یو ځوان ورکولی شي هغه یو سپینګیری نه شي ورکولی. لکه څنګه چې نن سبا ټیکنالوژي ډیره پرمختللې ده او انشاءالله موږ ځوان نسل پی ډیر یو څه سنبال لې، نو کولای شي چې دی په دغه دغه شان حالاتو کې چې ډېر د تشدد حالت دی، ډېر بل لخم نظام دی، نو په داسې وخت کې کولای شي چې دی د خپل هیواد وضع نسبتا ډېره بدله کړي، او انشاءالله د په راتلونکي کې د نورو نړیوالو هیوادونو سره سیال کړي.
انجینیر لیاقت خان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو لپاره د ازموینې امتحان کې د شفافیت راولي، او دا راز د بې وسه او مستحق ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع برابر کړي.
موږ په افغانستان کې کله چې یو څوک له ښوونځي څخه فارغېږي، هغه د کانکور یو ازموینه لري چې هغه کې به هغه خلک چې ډېر لایق او بااستعداد اشخاص وي، هغوی کولی شي چې لاړ شي. خو البته بدبختانه یا متاسفانه باید زه ووایم چې دلته هغه شان زمینه مساعده نه ده چې یو سړی به ډېره خواري کړې وي، یو ډېر څه به یې لاسته راوړی وي، ژوند به یې ډېر په تکلیفونو باندې بیا مکتب ویلی، په دې خوار غریبۍ کې یو مور به ورته د خپل داسې یو د وایې شوده خرڅ کړي، مقصد یې خرڅ کړي، او زوی به په تعلیم ته لېږلی وي. او باید په کانکور کې ډېر شفافیت باید دی ولري، نه داسې چې یو سړی چې پیسې ولري یا مالدار وي یا خان وي، هغه لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي او یو غریب پاتې شي. باید یو خوار او غریب هم د دغه حق نه دې ته حق اولیت ورکړی شي، ځکه چې د دې تعلیم ونه کړي دا غریبان به سرنوشت باندې کیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د روداد ولسوالۍ غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي، د خپلو ابتدایي زده کړو په هکله وایي.
ما خپل لومړنۍ کوم زده کړې شروع کړې خپل کلي نه، یعنی په هیڅ شی کې چې د اعداد په نوم باندې یو لیسه ده، هغه کې ما خپل لومړنۍ ابتدایي زده کړې او همدارنګه کوم لیسې دورې پورې زده کړې چې په اعداد لیسه کې وکړلې. موږ همدغه د دیکانه کوم ژوند کولو نه همدغه د کلي کې اوسېدلو، وروسته د هغې نه چې کله زه د لیسې نه فارغ شوم، ما په نګرار علي د المعلمین کې چې زده کړې شروع کړې، هغه دوه کلن پروګرام چې هغه موقع دی الله ساته کال کې زه فارغ شوم، د هغې نه وروسته به ما معلمي واغستله. په دې چلپله پوهنتون کله په خپل د تعلیمي بهیر شروع کړل چې د ژورنالیزم پوهنځي کې ما داخله وکړل، هغه کې ما خپل سلو کړل نه د ډیګري ترلاسه کړل، بیا له سلو نوې کال کې فارغ شوم.
نو موږ ویل د کورنۍ د مالی حالاتو او د وطن د امنیتی حالاتو له وجې وخت په وخت د مشکلاتو سره مخ شوه، خو په خپل یې کار کړي، ځان له پیسې ګټلی او په هغه یې اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي.
نو کورنۍ ډیر اقتصادي تور باندې د سډیر دغه جوړه لکه دکانې ژوند نه، نو هغه لکه د سډیر برابر نو کوم خپل چې دی وظیفه لره لګنه مالی مو منو، هغه ماش ما غسلو څه کور تم اور کول څه باغی باندې لاري کرا دا ودا چې الفلا پونتون کله شروع شو نو دی په ډیر کم پیس باندې منګو نیول، زر افغانې باندې نیول نو هغه د لاري کرا او یا د کور اندازې مور پیس منګا دا تر نو په دې وجه باندې ما دغه مخې ځان ته مصیر وګڼل چې زه باید په دې وخت کې دا لوړې زده کړې حاصلې کړم. نو ما د دې موقع نه استفاده وکړله او خپل هغه کما شو که څه هم زموږ په کورنۍ کې د اقتصادي طور باندې لږ ستونزې سره موږ مخامخ شولو، خو بیا هم هغه ستونزې برداشت کړلې او ما خپل لوړې زده کړې حاصلې کړې.
غلام حیدر روخان نمو پوښتلی په آینده کې څه کول غواړي. دی وایي
خپل آینده لپاره چې دی غواړم ممنه ورشه چې همدغه خپل مسلک کې ژورنالیزم په برخه کې یا اړیکو په برخه کې چې دی ماسټري وکړم، تر څو زما دغه کم د تعلیم دغه چې دی دا نور هم لوړه لاړ شي او د آینده لپاره د روان نسل لپاره د پښتنو لپاره چې دی د خدمت مزدور وګرځېږم. زه غواړم چې خلکو ته د ژورنالیزم هغه اصلي څیره یا اصلي عکس خلکو ته وړاندې کړم. د دې لپاره زه کوشش کوم چې هلې ځلې وکړم. همدا رقم ته زما خپل هیله دا ده چې زه د ژورنالیزم په پوهنځي کې د استاد په توګه باندې دنده وکړم، تر څو آینده لپاره کم نسل چې راځي د هغې لپاره موږ د ژورنالیزم یو اصلي او صحیح عکس خلکو ته وړاندې کړو، د ټولنې د خدمت ذریعه وګرځو.
په موجوده حالاتو کې ځوانان څه ډول د ځان او وطن حالات ښه کولی شي؟ نوموړي په دې حق لوویل
زه د یو ځوان په صفت باندې نورو ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دې غواړي د دې حالاتو نه راوځي، ځکه دا حالات همداسې جاری نه وي. که موږ وغواړو کولی شو موږ ځان بدل کړو. قرآن شریف کې آیات هم په دې باندې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، نو دې لپاره که ځوانان غواړي چې دې حالاتو نه ځان وباسي او آینده یې د نن نه ښه وسي، نو باید تعلیم حاصل کړي، ځکه تعلیم داسې یو شی دی چې موږ ته رڼا د هر طرف یا د چاپیریال ټول خوشحال موږ ته رڼا کوي. زموږ دغه د سترګو نه دی، نو چې کله خپل سترګې وغوړو نو بیا به نور شي نه ګورو چې کوم څه غلط دي کوم صحیح دي. نو دې لپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو سره مبارزه وکړي او د دې حالت څخه راووځي یا د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې د ترقۍ پرمختګ لپاره کار وکړي، نو باید اول تعلیم حاصل کړي. د تعلیم ترڅنګ باید ځینې پیشې یا فنونه باید زده کړي چې هغوی د خپل روزنی ژوند د تیرولو لپاره زمينه برابر کړي.
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي وایي تمه لري چې افغانان ځوانان به په هر حال کې اعلی زده کړو ته ځانونه رسوي او خپل وطن به د سیالو قامونو په صف کې ودروي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00420221212 او اوس پل کوربا منور شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.